السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویر ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي پر اپرونی کې اوري چې مدني فعالان وایي کډ رخصانی په نوم دیوی انجلی د سنگسر امیلانو ته سزا ورنکړل سي پر حکومت به خلک باور ونه کړي په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذب کوي نور مطالب ورسته معرفي کیږي د خبرونه په پیل کې له احمد تکل نه د افغانستان سیمي او نړی خبرونه اوري
سلام راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنگسار کې لاس ولري او سپینې مانۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ بشپړ خبرونه راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر خای سبا او بل سبا په نوې ډیلی کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي یوې هندي سرچینې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره هم د دې هلیکوپټرو د انتقال په اړه خبرې شوې دي کدا معاملہ تایید شي نو دا بل لمړی ځل وی چې افغانستان له هند څخه چې په 2011 کال کې افغانستان سره د ستراتیژیکو همکارۍ موافقه لاسلیک کړه جنگي هلیکوپټر پیری په پام کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په نوې ډیلی کې د هند په پوځي خوندزیو کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د روزنې په اړه هم خبرې وکړي د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنگسار کې لاس ولري سیمه جوینده ازادۍ راډیو ته وویل هغه سیمه چې د 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده مېرمن جوینده د رخشانې د قاتلونو په اړه معلومات ورکړل خو وی ویل چې دوی نیول شوي نه دي
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام
موږ دا کسان پیژندلی دی د یو نوم اخلم چې مولوی یوسف دی د دورور د رخشانی خاستګار او د انجلۍ ځکه وژلې ده چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي نور کسان مو هم پیژندلی دا راز له موږ سره دی او له ولې لوی بخنه غواړو د رخشانې په نوم دا ځوان انجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا سنگسار شوه د دې سنگسار د ویډیو له خپرېدو وروسته په هیواد کې دننه او بهر خلکو او د بشري حقونو مدافع ډلو سخت عکسالعملونه وښودل د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره رسیږي د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر همدارس ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي د دی مایزیر په وینا د جرمني حکومت د افغان کډوالو د ورتګ له کبله اندېښنه لري او غواړي مخه یې ونیسي او به هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړې خایي چې له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې د هیواد ته 250,000 سوري افغان او عراقي کډوال ورغړي دي له دې مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په دې ډله کې د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي له اکټ څخه خبره شوې خبر پانه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیورن تورګارل سره په کتنه کې وکړه د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل افغان ناروی وبکه افغانستان ناروی ته خورا زیات ارزښت لري او د دوړو هیوادونو اړیکې له ډېرې مودې راهیسې تاو دي ولسمشر غنی نارویجی استازي ته ویلي چې له افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو لخوا ولګول شي سپینې مانۍ په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي د سپینې مانۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې په دې اړه وویل
I think we need that the Turkish government is
تر دې د امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاسلرلو په ګډون هر څه ممکن دي چې پیښ شوي به وي. جاش ارنست دا وینا وروسته له هغه کوي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون وویل ډیر احتمال لري چې دا الوتکه د تروریستانو د یو بم په وسیله نسکوره شوې وي. د امریکا ولسمشر براک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور دا امکان شته چې په الوتکه کې به بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. مسکو د بمي چاودنې په اړه د ویناو په وړاندې غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر د مصر د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړیلې فابریکې په کنډوالو کې د ایسار خلکو د موندنې لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې ژغورونکو ډلو وکولای شوای چې له نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همداراز د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 نور جسدونه هم راایستل شوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسؤول ارشاد ضیا وایي تر دې دمه په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ ویجاړه شوه. چارواکي وایي ښایي 150 کسان د ماتو کنډوالو لاندې بند پاتې شوي وي. د پیښې علت څرګند نه دی، خو یو شمیر چارواکي وایي ښایي دوه اونۍ مخکې شوې زلزلې د دې فابریکې ودانۍ زیانمنه کړې وي. ایران څېړنې پیل کړې څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبداللهیان وایي هیواد یې هر راز هڅه کوي چې د غزنفر رکنآبادي چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي دا ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د 28 نورو ایرانیانو سره یو ځای ترایي تم شوی دی. تهران سږ کال د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې خونړۍ پیښې وروسته چې ګڼ شمېر کسان پکې تر پښو لاندې شول، سعودي عربستان ملامت بللی چې مراسم یې سم نه و تنظیم کړي. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر محمد رضا نعمتزاده ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم توندلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی.
تاسی ازادي رادیو تواجه است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې مدني فعالان وایي که درخشانی په نوم د یوې نجلۍ د سنګسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي.
مشروعیت دولت کنونی قدشدار شده و مردم نسبت به نظام بیش از پیش بی باور خواهند شد.
دغه نجلۍ په غور کې سنګسر سوي. د غور والی وی درخشانی په نوم د یوې نجلۍ د سنګسرولو په تړاو څو کسان پیژندلي. ایران د معاش او دایمي اقامې د اسنادو په بدل کې افغانان د سوریې جګړې ته لیږي. د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې ټول افغانان باید د ملت په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د ښځینه پولیسو د جلب او جذب لپاره خپل ځانګړی کمپاین پیل کړی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو راپورونو ترڅنګ په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پرې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه په انټرنیټ کې صافه وځي او ورته آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د انتقالي عدالت هم ژغوي کوون کې ډله او مدني فعالان خبرداري ورکوي چې د سنگسر سوي رخصاني د پیش عاملین سزا ونی ویني خلک به پر حکومت باور نه کوي. د دې ډلې غړي نن جمعه په یو کانفرنس کې ویل چې په غور کې د دې 19 کلنې نجلۍ د سنگسر قضیه وشو چې افغان ښځې له کومو جدي ستونزو سره مخامخې دي. تفصیل له کابله د سپی ولا ستانکزي په راپور کې اوریدلی سي.
په غور کې د 19 کلنې رخشانې د سنگسر پیښې په افغان ښځو د روان ظلم او تاوتریخوالي یوه بله بېلګه خلکو ته وښوده. د انتقالی عدالت همغږي کوونکې ډله وایي دې قضیه ثابته کړه چې افغان میرمنې له خپلو انساني حقونو محرومې دي او کله یې هم چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی له مرګ سره مخ شوي دي. د دې ډلې غړیو د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت باید ژر تر ژره د 19 کلنې رخشانې د سنگسر قضیه وڅېړي او عاملینو ته سزا ورکړي. د انتقالی عدالت د همغږي کوونکې ډلې یو غړي عبدالبصیر فیضی په دې اړه وویل
هرګاه با عاملان شهادت رخشانه
که چیرته د رخشانې د سنگسر د فرخوندې د وژنې او نور وژل شوي ښځو او نجونو له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي او انصاف تأمین نه شي د اوسني حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي او د خلکو باور به پرې له مخکې هم کم شي. نو له افغان حکومت غواړو چې د رخشانې د سنگسر د حکم عاملین او هغو چې دا وژلې ونیول شي، محاکمه کړل شي او سزا ته ورسیږي.
مجازات شوند.
خغلی فیضی ویل درخشانی د سنگسر قضیه او د نورو خزو پوړاندې د تاوتریخوالو تیرې قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي او له یاد وستلې د ټولو لپاره شرم ده. د انتقالی عدالت همغږي کوونکې ډلې خبرداري ورکړ کله رخشانی سره انصاف ونه شي دوی به خپل غږ د لاریونونو او مدني مبارزو لارې د تل لپاره جاری وساتي. د ازادي راډیو د یو ویډیوي راپور له مخې په غور کې د غلمین په کلي کې 19 کلنه رخشانه چې یو بوډا ته ورکړل شوې وه له 30 کلن محمد ګل سره د تیښتې په جرم په عام محضر کې د ټوپکوالو او زورواکو لخوا سنگسار شوه. د غور والی سیما جویندا دا مني چې د پیښې د عاملینو د نیولو توان نه لري او مرکزي حکومت باید دوی ته پوځیان ورواستوي چې وکولی شي په غلمین کې د دې پیښې او داسې نورو پیښو پوښتنه وکړي. اغلی جویندا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر کسان پیژندل سوي خو د دې لپاره چې افشا نه سي نمونه نه اخلو. د غلمین له خلکو سره مخبري کړي دي او لارې چارې مو لټولې چې له دې وروسته هلته څه وکړو. بل خبره دا چې له مرکز نه د یو هیئت دراتلو انتظار باسو که څه هم ځینې کارونه مو کړي دي په خپله، خو رښتیا خبره دا ده چې موږ خپله د تعرض او حملې توان نه لرو.
افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو غور ته لاړ شي او د رخشانې د سنگسر د قضیه پوښتنه وکړي، خو د غور د والي په خبره تر اوسه دا پلاوی غور ته نه دی ورغلی. د رخشانې د سنگسر د قضیه په اړه افغان حکومت، ملي شورا او ګڼ شمېر خلکو غبرګونونه ښودلي، خو تر اوسه پورې هم د هغې د سنگسر عاملین د غور د مرکز فیروسکو په غلمین کې سرې سترګې ګرځي. دا یوازې رخشانه نه ده چې وژل کېدو یې سخت غبرګونونه پارولي، بلکې لسګونه داسې نورې افغان نجونې او ښځې د کورنیو تاوتریخوالو او ناسمو دودونو له امله د زورواکو لخوا محاکمه او وژل شوي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې مدني فعالان وایي که د رخشانې په نوم د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي، خلک به پر حکومت باور له لاسه ورکړي. بلخوا د غور والي سیما جوینده وایي په دې ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر په تړاو څو کسان پیژندلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سنگسر سوې رخشانې د یوه مرکچي مولوي ورور د دې نجلۍ د سنگسر فتوا ورکړې ده. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
نو لسکلنه رخشانه څمو د مخکې د غور ولایت په وسیمه کې یو شمیر کسانو ترکانو لاندې ووژله. وروسته لاغې چې د دې پیښې ویډیو خپره شوه، دننه په افغانستان او بهر ګڼ عکسالعملونه راوپارول. ویل کېږي چې رخشانه د زور واده ته غاړه نه وایي، خو له هغه چا سره تللې وه چې مینه یې ورسره لرله. رخشانه په داسې ولایت کې ترکانو لاندې ووژل شوه چې والي هم یوه میرمن سیما جوینده ده. کله چې مو له سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانې په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان پیژندلي کنه، هغې وویل
ما افراد شناسایی کردم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلي د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د انجلۍ خواستګار و او د انجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله هم دا وه چې په خپله خوښه واده وکړي. د دې ډلې چې د انجلۍ سنگسر کړي سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مهم پیژندلي چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخنه غواړو. که څه هم ویل کېږي هغه سیمه چې رخشانه پکې سنگسر شوې د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پرته ده، خو سیما جوینده وایي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لرې پرته ده. د نوموړې په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جوینده په وینا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې په اړه چې یوه ښځه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کېږي، زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغه زیاته کړه،
ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای مردم
سیما جوینده وای کوالی خزوی که سره هغه سیمه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولی ضمانت نشي کولی. موږ هغه سیمه چې په وسکی دی دادی چې له مرکزی ادارې او د ملي والی د حکومت له مشرانو څخه وغواړو چې د هوایی او مزکنیو سواکونو لپاره زموږ مرسته وکړي سو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو دا چې دفاع کوو د حملوی کار دی. د غور والی سیما جوینده وای مخکې تر دې چې د انجلۍ سنگسار شي دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کی په دې او زینو نور سیمو کې د پوزي عملیاتو غوښتنه کړې و او هغه هم ورسره منلې و چې په تدابیر یو بوختو. هغه ویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخصانی وجل شوی خو چای پښتنه نه دکړي. میرمن جوینده یو ور بیا پر مرکزی چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیات کړي. نوموړي د رخصانی د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کولې چې شې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورسپانې د یو شمېر افغانانو په خپل چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړي او د هغو عکسونه اخیستي ویلي چې په سوریې کې افغانان د بهرنیو جنگیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. ایران د جګړه د اهل بیت د حرم ساتنه بولي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشته ده اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنگیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په می میاشت کې وویل چې د سوریې د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لږ تر لږه 200 غړي وژل شوي دي. څرګندنه ده چې لمه میاشتې راوروسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړی چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قمندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وې څاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. رسپانه هم درس کاجی داسې معلومات ترلاسه کړی چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د چکرې لپاره جلبوي. د سشکال په منی کې لشتلشه یو افغان چې عمر یې 14 کال وو په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین رسپانه مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنگ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابوالفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یو بیوسله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یو سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلبکیول د دغه جماعت مخته کتار ولاړول څو نمونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابت کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل،
خدای غواړي نو پیسې هم دوی د کتاب وړي چې د ښه ژوند وکړي. نو مجبور یاست چې هلته لاړ شئ. زه به تاسو 10 نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوئ. دا داسې وو چې دی خپله دغه شاخبار ایراني و، خو شاخبار نه و. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی و، ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایه ورکوئ او زه تاسو داسې مفته استوم.
څلرویشت کلن مجتبا جلالی چې په ایران کې زیږېدلی افغان مهاجر دی، په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړې ده. دی اکاس دی او وایي چې په مشهد کې لږ تر لږه د لسو افغانانو د جنازې مراسمو ته ورغلی چې ټول په سوریه کې وژل شوي وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې تر څنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د ده په وینا په ایران کې میشت اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریې جنگ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپله خاوره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبوره کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپلې خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین ورځپاڼه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2011 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلېدو وروسته جوړه شوه څو له افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیوا له حده یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سږ کال په لومړیو کې ایراني خبري رسنیو وویل چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر د 10,000 او 20,000 تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولي اردو ایرانی قمندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په تر آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عامې روغتیا د وزارت څخه خپلې پوښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 100.15 منځنۍ څپه 1269.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل شي. د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم په بغلان کې د روان وضعیت یا هم هلته د نورو تحولاتو په اړه نظر یا پوښتنه لري کولی سي پروګرام ته زنګ راووهئ. د دې ولایت مقامات به ستاسو پوښتنې ځوابوي. ولایت په ولایت کې پروګرام د مازیګر په 4 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ولایت ته سفر کړی دی. په دې وروستیو کې په لوګر کې چې کابل ته څیرمه پروت دی ناامني زیاته سوې ده. داود تپان د مسله تعقیب کړی له لوګر را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. تپان صاحب، ولسمشر غنی په لوګر ولایت کې څه ژمنې او څه خبرې کړي؟
مننه صالح صاحب. ولسمشر غنی چې شاوخوا 9 بجې لوګر ولایت ته راورسید، په لوګر کې 3 غونډې درلودې. لومړۍ غونډه د امنیتي ادارو د مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو سره دیوالي په شمول دوی سره و، چې هغه د ژورنالیستانو نه پټه وه. او بله غونډه هم اداري وه، سی ادارې سره خبرې درلودې، هغه هم ژورنالیستان هغلته ګډون نه و کړی. ولې بله غونډه چې لوی غونډه هغه د ولسونو سره وه. د ولسونو په ناسته کې دې وویل چې د لوګر امنیت تر پخوا ښه سوی ده، په امنیتي مسایلو یې جدي بحث کړی دی او په لوګر کې به امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډاډمنېږي. ځکه دوی وویل چې د لوګر امنیت مستقیما په کابل تاثیر لري او دوی امنیتي مسایلو ته ډېر پام کوي. په دې غونډه کې سنو سره درلودا، په دې کې د دې سره د کورنیو چارو وزیر، د محلي ارګانونو رئیس، وکیلانو، د مشرانو جرګې غړیو او د ولایتي شورا کسانو هم برخه درلوده. د خپل خبر کې ویل یو ډیره مهمه مسله چې په لوګر کې د ورستیو کې راپورته شوې هغه د شوې ځمکو په اړه وه. اشرف غریب په خپل خبر کې ویل دغه ځمکې چې غصب شوې دي، دا به د ځمکو د اراضۍ د مسؤلینو لخوا څېړل کېږي او په جدي ډول به د دې مخنیوی کېږي او د دې غصب مخه به نیول کېږي. موضوع یې یاده کړه هغه د مسی عینک د پروژې د قرارداد مسله وه. په پخواني قرارداد کې ستونزې موجودې وې او نوي قرارداد باندې دوی د سره غور کوي او د چین له مرستیال ولسمشر سره دا خبره یاده کړې ده او دغه قرارداد به له سره نوی کوي وروسته له غوره. دریمه مسله یې یاده کړه هغه هم په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او د تعلیمي ساحه وه. سویلې په کانکور ازموینه کې به هیڅ څوک څومره نفوذ ولري مداخله نشي کولای، پرېږده چې دوی په خبره ځوانان په خپل زده کړو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. بل سالسه
تپان صاحب په دې ولایت کې د ځینو تحولاتو یادونه ونه کړه. ولسمشر کله ناکله چې ځینو ولایتونو ته سفر کوي په هغه ولایت کې د ځینو چارواکو د عدلون بدلون خبره کوي یا هم په سیستم کې د اصلاحاتو یادونه کوي. په دې ولایت کې په دې اړه څه وویل سول؟
د هیڅ ونه ویل په دې اړه. ولې یو شي ته چې والی اشاره وکړه هغه دا وه چې ځینې ریاستونو امیریتونو د ریاستونو ته ارتقا کړې ده. والی وروسته له غونډې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په اداري جلسه کې د ولسمشر سره دوی دا خبره مطرح کړه چې ځینې ادارې باید ریاستونو ته لوړې شي. ولسمشر هم دا خبره ورسره منلې او وزارتونو ته به د دوی په خبره چې پلان سپارل کېږي او په نږدې راتلونکي به دغه ریاستونه ارتقا وکړي.
ډېر مننه داود تپان و په لوګر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت سفر کړی. حالت یې د روانو ستونزو د حل لپاره ځینې ژمنې کړې دي. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي ټول کسان د روانو ستونزو د هواري مسؤلیت لري. ښاغلی عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د اتم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې حکومت د خلکو او د خدای په وړاندې مسؤل دی او د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د سید مصطفی کاظمي ورور سید علي کاظمي وویل چې حکومت د خلکو د تمې خلاف روان دی او دا به د دې سبب سي چې خلک خپل لاره جلا کړي. صفي الله ستانک زایل کابل.
بله تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس نن د سید مصطفی کاظمي په اتم تلین غونډه کې د وژنې په اتم تلین غونډه کې وویل چې په هیواد کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي خو ټینګار یې وکړ چې د حل لپاره ټول مسؤلیت لري. ښاغلی عبدالله په خاصه توګه حکومت د ستونزو د هواري مسؤول وباله او ویل چې د په شمول ټول حکومتي چارواکي د دغو ستونزو د حل لپاره هڅه کوي او خپل مسؤلیت د ستونزو په پیژندلو او حلولو کې درک کړی دی. ښاغلی عبدالله په خلکو هم غږ وکړ او په سیاستوالو یې غږ وکړ چې د انتقادونو او شکایتونو پر ځای کې بالاخره دوی د زیاتو ستونزو تر بار لاندې راولي دې ته غاړه کېږدي چې هڅې دې وکړي او د پرمختګ او د ستونزو د حل لپاره دې مټې ونغاړي.
هیچ کسی دور که رضی شده نمیتونه که امروز مشکلاتی وجود داره و مشکلات هم زیاد است و هیچ کسی
لکه سگه که خوالی عبدالله ویل دی دوی خبره هیچ سوک لده انکار نشکه ولی که نن ستونزی موجودی دی او ستونزی دیر زیادی دی دی دیر ترسنگ هیچ سوک لده انکار نشکه ولی که هاگه کسان چه پراس که دی زمک پسیر ده دو ستونزو ده هوری لپاره ده خلک و خدای پوران دی مسئولیت دارو. خوالی عبدالله هم داره زویل چه دی ملی وحدت حکومت د خلکو د ملي وحدت له حکومت خلکو ډیر زیات تامې درلودې په اول کې او خو دا چې دغه حکومت له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ او ډیر زیات ستونزې ورته پاتې وي نو یو شمېر خنډونه د کارونو په ترسره کولو کې رامنځته شول. د حکومت اجرائیه رئیس همدارس سید مصطفی کاظمي او بیلګه وبلله چې د پرمختګ لپاره یې ډیر زیات کار کوو او وی ویل کې ټولو د ښاغلي کاظمي په څیر پخوا او له هغې وروسته خپل مسؤلیت درک کړی وای نن به دومره زیاتې ستونزې د حکومت لپاره نه وي پاتې. اخو د ولسي جرګې د غړي سید مصطفی کاظمي چې ورور سید علي کاظمي د خپل ورور د وژنې د اتم تلین غونډې په مناسبت وینا کې وویل چې حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی او دا کار به خلک ورڅخه جلا کړي. د ښاغلي سید علي کاظمي په خبره دولت او حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی. زه په صراحت وایم چې له خلکو سره همدا فکر دی. کله چې دا فکر له خلکو سره وي دا برداشت له خلکو سره وي دا زموږ لارې سره جلا کوي. ښاغلي کاظمي دا هم وویل چې د سیاسي شخصیتونو د وژنې دوسیې نه تعقیبېږي او په بغلان کې د 1400 کال د لړم د 15 غمیزه چې سید مصطفی کاظمي او د ولسي جرګې 15 نور غړي او لسګونه عام خلک پکې وژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول د حکومت لیاده وتلې ده. پر افغان حکومت په دې وروستیو کې انتقادونه زیات شوي چې د حکومتولۍ او قانون د واکمنتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او ورځ تر بلې د خلکو واټن ورسره زیاتېږي. خو دا لا معلومه نه ده چې په حکومت د خلکو د باور د کمېدو دا لړۍ به بالاخره کوم ځای ته ورسېږي او ستونزې به څومره نورې ستونزې به وزېږوي. بلې صالح صاحب
ډېره مننه. له صفي الله ستانک ځینې مو اوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې ټول کسان د ملت په وړاندې مسؤل دي. عبدالله عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې دا خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نور راپورونه هم لرو. خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوړی.
راپورونه وایي چې افغان حکومت غواړي له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری. هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ډیر ژر په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي. د غور والی وایي یو شمیر کسان یې پیژندلي چې ښایي د رخشانی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ په سنګسار کې لاس ولري. سیما جوینده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو تورن نوم مولوی یوسف یاد کړ چې د دې په وینا رخشانه د خپل ورور لپاره غوښته، خو هغه انکار کړی و. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره رسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي. ولسمشر اشرف غنی له ناروی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. سپینه مانی وایي چې په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس تېره ورځ په واشنګټن کې وویل که څه هم امریکا تر دې دمه د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه په دې پیښه کې ممکن دي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر غزنفر رکنابادي درک ولګوي. ایرانی چارواکو ویلي ملګر ملتونه او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. او ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شیزنه پولیسو لیکو ته د جلب او جذب عمومي کمپاین پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جندر ریاست وایي که څه هم د پخوا په نسبت د پولیسو لیکو ته د ښځو او نجونو د تګ لیوالتیا زیاته سوې، خو دوی خپل ټاکل سوي هدف ته نه دي رسیدلي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خزینه پولیسو ته د جذب پخوانی کمپاینونه بریالي بولی او د سږ کال لپاره د ښوونځیو له لارې دا پروسه بیا پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت دغه کمپاین په کابل کې د ښوونځي د خزینه زده کوونکو ترمنځ د والیبال سیالیو له لارې پیل کړ او وایي چې دغه لړۍ به د مرکز او ولایتونو ښوونځیو ته وغځوي. د دغه وزارت د جندر د برخې مسؤل حکمت شاهي ازادي راډیو ته وویل چې د داسې کمپاینونو له لارې د جلب او جذب پروسه پیاوړې شوې او د پخوا په پرتله ډېرې ښځې د پولیسو په لیکو کې د خدمت لیوالتیا لري. هغه وایي چې په بدل کې د وزارت د جلب او جذب شرایط ښه شوي او جذب شوو ته امتیازات هم ډېر شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت تصمیم لري چې پاس له دې نه په خپل جلب او جذب کې دقت وکړي او یو مهم طرز العمل دغې لپاره ټاکلی چې په هغې کې سن، فامیلي اجازه او البته بعضې امراض چې ولري هغې نه جلوګیري کوي. منتا باید فامیلونه اجازه ورکړي او سن قانوني باید تکمیل کړی وي. هغسې خویندې راغواړو چې 12 سنف نه فارغ وي، موږ یې په صفوفو کې منو او د دوی لپاره مونږ ډیر ښه سہولتونه لرو.
اغلی حکمت شایي وایي چې د ورزشي لوبو ناستو او خبرو اترو لارې غواړي د ښوونځیو د خزینه زده کوونکو او خزینه پولیسو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او هغوی د دوی لپاره اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د څو کلونو راهیسې د خزینه پولیسو په ډېرېدو ټینګار کوي، خو ویل کېږي چې د ټولو هڅو سره سره یې ټاکلی هدف نه دی پوره کړی. دا وخت د پولیسو په لیکو کې 2200 ښځې په وظیفو بوختې دي، خو د کورنیو چارو وزارت 15000 ته د دغې شمېرې د رسیدو اراده لري. افغان حکومت داسې مهال د ښوونځیو څخه د دغې شمېرې پوره کېدو ته پاملرنه ډېره کړي چې په سړو سیمو کې زده کوونکي له 12 ټولګي فارغېږي او تر ډېره په هغو شرایطو برابرې وي چې حکومت پرې ټینګار کوي. په کابل کې د ملالۍ د لیسې زده کوونکي چې د والیبال په لوبه کې هم ګډون کړی، د وطن خدمت یوازې د نارینهو کار نه بولي، بلکې وایي چې که هڅونه او سهولت ورته برابر وي، دوی د داسې پروګرامونو نتایجو ته خوشبینه دي. دا وایي زموږ یو هدف دا دی چې په وطن کې خدمت وکړو. موږ کولی شو لکه د نورو کارونو ترڅنګ د پولیسو په لیکو یا د ورزش لارې په خپل وطن کې خدمت وکړو.
ویل
کېږي چې دمګړی 200,000 شاوخوا پولیس دي، خو په ډیرو ځایونو کې د ښځینه پولیسو اړتیا لیدل کېږي چې موجوده شمیره بیا ورته بسنه نه کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي که د امتیازاتو له ډیرېدو او یا هرو بلو لارو ممکنه وي، باید افغان حکومت د ښځینه پولیسو ډیرېدو ته هم پاملرنه زیاته کړي او د نورو کلونو لپاره نه باید د هدف نه پوره کېدو خبره تکرار شي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظهیر قدیر په ننګرهار کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره ټول تشکیلات برابر کړي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ډیورند کرخې له هغې غاړې څخه راکړه شو کډوالو ته چې دلته د سیمې د نامنې لپاره برنامې جوړوي ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي که نه له سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سرخود ولسوالۍ اړوند په خپلې پلرنۍ کلا کې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر هغه کډوال په ننګرهار کې د نامنې په رامنځته کېدو تورن کړل چې څه موده وړاندې له خیبر ایجنسۍ څخه د کډوالۍ په بهانه ننګرهار ته راکړه شوي وو. نوموړي دغه ټولو ته ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي او دا سیمه پرېږدي. ظاهر قدیر وویل چې دا آرام ناس نه دی او اوس هم عملاً په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش پر ضد د ملګرو لخوا چریکي عملیات روان دي. د محلي پولیسو په اړه مخالفت ښکاره کړ، خو د ولسي حرکت په اړه یې وویل چې د تشکیلات بشپړ کړي او یوازې قومندې ته په تمه دي. نوموړي د حکومتي کسانو هغه تورونه هم په کلکه رد کړل چې ګوندې دی ملیشه سازي کوي. دی وایي د ملیشه سازۍ څخه نفرت کوي، خو د خپلې سیمې څخه دفاعي حق دی او هر ډول قربانۍ ته تیار دی. په دې غونډه کې قومي مشرانو له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د دوی په رایو بریالي شول، خو د امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو کې ناکام راغلل. دغو مشرانو ډاډ ښکاره کړ چې ټول ولسونه د خپلې سیمې د دفاع په خاطر د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مبارزې ته تیار دي.
مخکې شئ، ملاتړ وکړئ، جلاباد خار پرېږدئ، دونونه تېر شئ، د غنمونه تېر شئ. نه درکوي دغه وګړي حکومت یو سر نه درکوي. دا حکومت خپله نه دي اخر کړی، دا نه دي نمري چې څه روزي عادي سره تسلیمه خبرې دي. که چېرته دا چین ولسوالي د داعش نه خلاصه شو، کول دا چې ټول ننګرهار خلاصه شي، او که خلاصه نه شي او مخ یې بنده نه شي، ګوره عزیزانو، ام اغیزه در هاوری، ام دغه یارده، او دستی او بولش گوره او بوده رسید.
حاجی ظاهر قدیر لتیر لوی اختر څخه وړاندې په ولسی جرګه کې ګواښ کړی و کچېرې افغان دولت د وسلوالو ټغر له ننګرهار ټول نکړي، نو دی به خپله دې مبارزې ته راودانګي. که څه هم د تیر لوی اختر په 15مه ورځ ظاهر قدیر ضرب العجل پای ته ورسېده، خو دی وایي په دې موده کې د وسلو او د خوځښت د تشکیلاتو په برابرولو مصروفه و چې اوس خبره یوازې قومندې ته پاتې ده.
قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلی، په هلمند کې د ورستیو ناامنیو لکبله مخابراتي شبکې منظم فعالیت نه لري او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. جان باس فهیم له زابل لیکلی، ژمی لا نه دی رسېدلی خو دلته د سونګ موادو بیې زیاتې لوړې سوي دي. بل اوریدونکي لیکلي، د رخشانی وجنه له شریعت سره برابر ده او شریعت ته ظلم ویل ناروا ده او د خلکو پیژندنه ګټه نه لري. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په پکتیا ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، هیله ده دولت دغه اړخ ته پام وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. فوربس مجلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت په توګه اعلان کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوربس مجلې په درجه بندۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما څخه مخکې شو او د دریم پرله پسې کال لپاره د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت لقب خپل کړ. د امریکا چاپ فوربس مجله د نړۍ د ځواکمنو شخصیتونو فهرست په داسې حال کې خپروي چې پوتین د لویدیځو هیوادونو د دې هڅو په وړاندې چې غواړي دای منځوي کړي مقاومت کړی او په سوریه کې د هوایي حملو له لارې یوه نوې جبهه پرانستې ده. پوتین همدارس د سوریه ولسمشر بشار اسد ته په دې مقصد هرکلی وایي چې غواړي د سوریه د کړکیچ د حل په مقصد د اوږدې مودې هڅو نوښت په لاس کې واخلي. فوربس مجلې ویلي پوتین اوس هم ثابته کړې ده چې دای د نړۍ د ځواکمنو انسانانو له ډلې څخه یو دی او هغه څه په ډاډه زړه کولی شي او د کولو قدرت یې لري چې زړه یې غواړي. د فوربس په فهرست کې د سیاست او اقتصاد په ډګرونو کې د نړۍ ځواکمن انسانان د هغو ټولنیز اغیز، مالی سرچینو او د نفوذ ساحې ته په پام سره درجه بندي شوي دي. په دې فهرست کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر کال په 5 مقام کې و، سږ کال 3 مقام ته لوړه شوې ده، خو ولسمشر باراک اوباما له 2 مقام څخه 3 ته رالوېدلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د چین ولسمشر ژی جین پینګ په وار سره د فهرست څلرم او 5 ځای خپل کړی. د فوربس مجلې د فهرست په نورو ځواکمنو شخصیتونو کې د بیل او ملنډا د خیریه بنسټ مشر امریکایي میلیارډر بیل ګیټس 6 ځای، د هند صدر اعظم نریندرا مودی 9 ځای، سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود 14، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی 13، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون 14، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي 15، او د امریکا د ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید هیلری کلینټن 15 مقام خپل کړای دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکل کوم. د دیونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه را سره نیولي او خپل ستونزې را سره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یو اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاري، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړي دي چې په ګډه به یې سره واورو.
سوری کارکون کی چیری ڈاکٹر کو پاکستان پوری طریقے خلق تھی اور دئی کارٹور ناکام یا مسن پیسے سے پدی لارا مصرف تھی غریب بیچارہ خان کو پلارا مصرف تھی اور زمن رسول خبر ہے تو طالب سرا ہٹ بنیاد نہ لگی بلکہ دغه طالب او ملا سے سارا پیدا کرے تھا پاکستان پیدا کرے پاکستان اس سے ملے گی زمنګ رسولي خبرې غل جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د زیه مسعود خبره سیدو مت زیه مسعود ویل شي زمنګ خبرې بیا اساس دي او په هغه شلو کالو کې کوم څه جن له وکړه. و سلام مخم خاص.
بله السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوش ولایت ښا خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې را ورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ، آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. اخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري. ټول ملک د افغانستان پوز ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي. هغه دې په اعلی سطح وکړل شي، په دولتي سطح دې وکړل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي. په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده. خدای دې د دوی محافظ وګرځي. والسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شه د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلی د پلو سره اوسېږو. هلته د غربکیان دي، موږ کورنۍ چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایته سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مړینه ډېریږي، کونډې اعتماد جوړ شوي دي. خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای په لاس لري. جنګونه بس کړئ، جنګونه مه کوئ. د خدای په امان وسلام.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول شہیدانو ورثو در بدر او خاور تصدی تدری در او پنځه در باندې کور نیو شي نه ساتل شي. تیر کال یو نومره ورکړی د ګل آغا شهید په خارګوټی کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغه په خپل نومرو کار شو کړی. او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 200 او 300 زلمان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي. وزیر دفاع او وزیر مالی حقوق د خپل امریکایي نه ډاکټر صاحب اشرف غنی پښتنه کوي، نه عبدالله، نه ولسی جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله منو چې دغه پیغام زمون اشرف غنی ته، عبدالله ته، ولسی جرګې ته او د ولسی جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دی مشکل تر رسیدگی وشي. ځکه زامن د پردي د پوسه هلاکېږي او مزید چرچې دي. وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام.
دین د ډرایور یم، د غټ موټر دغه په دلار باندې روان یو. د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الوزوي بس نه دا خبر ټول مسلمانان لار ده. زینا می دا خواهش ده از الله را لگ ده مهنین ناکی ناکی ده پرست ده نکن ده بخی خرافه شده ده پلون و پلچکانی طول ده نبولی. با سلام.
زه امیر محمد ده چوری ده ولسوالی ده اوی ده کلی سخ خبر کوم. زما ده نظر ده چې ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نشي کولای چې دا کشتی در خپل منزله پرې ورسي. باید انتخابات وشي، یو سم سالم رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره ښه روابط ولري. او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي، نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي، هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي. په پاکستان کې مدرسې دي، هلته پلانونه جوړېږي، هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د 10-15 کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زوري یو، د پاکستان د لاسه در په در یو. دا زموږ هیڅ کله دوست کېدلای نه شي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتې اندازه ته د زلزله زپولو پر برابر باندې دا مرستې ویشي. دغه د کلیو مشران ته مو ورکوي. دا د کلیو مشران ته چې ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونیسي. بوی دي هغه کارکوونکو چې بس قرار معرفي کړي هغو ته مزدوري ورکوي. د هغو سره باره قرار بس بسته دي. زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي. 8000 افغانۍ برابر شي، 1000 روپۍ د طالبانو ته ورکوي او 1000 روپۍ ما کارکوونکو ته ورکوي. 1000 روپۍ هم بیا مزدور ته ورکوي. 1000 روپۍ هم بیا ورکوي ولسوال ته او قومندانو دوه ته. دا دګر سره شریکانې په دغه کار باندې بالا بیا چې دغه دګې سره راووتلې بس دلته بیا خود به خود سره ویشي. دغه دغه د شورا مشران چې دي دا سپین ږیري په ساته د کلو داغه خلک سره بشي بالا خوروري بوته نه رسیږي څه خلک چې داغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا در خپل ځای ته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي باره هغه خلکو ته داغه حق نه رسیږي داغه مرسته چې داغه دولت خوا څخه کیږي یا داغه امریکایان خوا څخه کیږي دا کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره نه شو د شورا غړو ته د شورا غړي نه بالا نو خیر خیرات دی سولایت خدا د اوس حکومت نه لري ته د اوس حکومت سولایت ولري ولې د شورا پر غړو ولې شي یا ولې د شورا پر خلکو باندې شي یا ولې پر ولسوال پر کمانډان شي ولسوال کمانډان خپل بناستا چې خپل جید او تشار کړی دی بالا چې داګر امریکا راتول کنه ولسوال په جید کې ځای یو سلام مخ وای تاسو
زل زبر ورته شادي دولسوالي ست پر پټماس کې موږ نور جمهور دا غښتن لرو چې لدار بچان ته موږ سخت سبات آزادي په پوسټر کې نه تر وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو ته په خوځه لارو کوي اخلي خلک دې نه پیږي چې بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لارو کوي اخلي موږ نور جمهور دا غښتن لرو چې باید دار بچان ته څه وایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم کوم د موجود حکومت څخه زما د غیله ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې دغه په ځای باندې د دې شفلوستو ملکاتو کفاره راوستلی و بیا دې راولي خدا او دویم مې دغه دغه د دې موجود حکومت چې دې نه شرمېږي د خپل ځان سره بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درې یو تاسو ته
بد حالات روان حکومت زغوار مزه نه فهم نشي چې دې وري ولې د سکی دا نه لکه ولې ستابه کوي چې چیرې طالب منه له اوسر څخه کله نو ستاسو د اور دې سمې دې خو یاد زه مې رمان دی او سپک سره باندې جامو سره کوي خو دې موږ په پوه وي په تارو وي نو سیلن د دې په کې کې زه سپک ځان ځان نه نه ولري شایلان هم زه وایم چې سړي جنگ روان څخه کله مرمې دې بس راځي په لکه کې دې دا څه کوي نو موږ سره
حالات کی خدای پامان خبر آزادی ریڈیو
السلام علیکم براد ولایت خبر کو اشرف غنی صاحب خونو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره او چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وزنه په پوهه نه چې دا یو په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان او هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل ام ان شاء الله زراعت ته ټول زراعت بل کل تاوان کړي نو سس کل دی ان شاء الله په ګور نه نه باسي ټول خلګه بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسره اندي چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کی دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور و کی ملت ته تباہ او برباد کړي دا دا چارواکي جو څه فکر پرو کی دا خو نه دی کار ملت و سبا او برباد شو ګر سره دا دي جنگونه دي تمام ورځ هلته سامونه دي چې جوړول کیږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامي دا و ستوره شپه را لپر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو بیخ مخل تنگ تو الله دې خیر کی
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالی هم د پاریاب د ولایت دا دوی هغه کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبان ځنی ولې چې اردو په د ولسوالۍ ځخه یو کیلومتر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دې هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاله کو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې چوکچ بعد د خپل ځایو ته یو څه موږ ته شنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د بلورو مقامات څخه دا هیله ده
چې د دوی خپل ساتل په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکی خلکو ته وسپاري چې ملکی خلک خپل خپل ساتنه وکړي. یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي، یوه کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسېدلي. او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکی خلکو ته، چې دا درې کال کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ کوي، چې یوه ورځ طالب په لاس کې وي، یوه ورځ دولت په لاس کې ده، چې په واسه خو نه کول نه ده. زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو، او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي، موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، د خاکی افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام نوم ده، پلار نوم یې امیر خان ده. دا پیغام یې ټول ورونو مسلمانانو ته ده، باید موږ له ایران ورځ کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام، خدای پامان.
سلام علیکم د ازادۍ اوریدونکو، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټول ته سلام. غواړم چې دا پیغام یې مخور شي په لړپلو چارواکو او په اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم. دغه کوم غاتتون چې په ننګرهار کې وروه زمکه ټولې غصب دي، حکومتي زمکو باندې غصب روان دی، غټه لویه تبعی روانه ده. په ټولو باندې غصب کوم چې دې مخه ونیسي، که د دې مخه ونیسي تر 2000 پورې به دا د جلال آباد ټوله نقشه دا خلک بدله شي. د سمرخیل فرقه چې کومه ده، د دې په مرخاته طرف ته ټولې زمکې خلک ونیولې، عربانو ونیولې، مخامخ هم ونیولې، د دې غم دې خوړل شي، او د سمرخیل فرقه زمکې دولتي پاتې ونیول شي. سره بیا کورونو وسلام.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغواړي کو کې سمور ځینې دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خپريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی غږ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمایي کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالي له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ترجمة نانسي قنقر.